په افغانستان کې سهار لس بجې شوې ده. ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی کوي. د ایران په اټومي موافقه کې درې شاملو هیوادونو جرمني، بریتانیا او فرانسې د ایران له لوري تر 60% د یورانیمو د غنی کولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په پام کې د امریکا متحده ایالات نن پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو بندیزونه ولګوي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی کوي. ولسمشر بایدن تیر شپه اعلان وکړ چې ټولو امریکایي ځواکونه به د روان 2021 کال د سپتمبر تر 11 له افغانستان وباسي. تر دغه اعلان څو ساعته مخکې بایدن او غنی د ټلیفون لارې خبرې وکړې. ولسمشر غنی له دې خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې خپل امریکایي ساری ته ویلي چې افغان ځواکونه د خپل هیواد دفاع بشپړ ولتیا لري. ښاغلی غنی هم درز ویلي ولسمشر بایدن ته ویلي چې د افغان سان اسلامي جمهوریت به د زواکونو د وټلو په برخه کې خپل امریکایي شریکانو سره همکاري کوي. طالبانو بیا پر خپل پخوانی دریز ټینګار کړی دی. طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د افغانستان د اسلامي امارت غوښتنه دا ده چې د دوحې د موافقې مطابق ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه په ټاکلي وخت ووځي، او که دا موافقه عملي نشي نو به ورسره ستونزې زیاتې او بیا به مسؤلیت د هغه لوري په غاړه وي چې دغه موافقه نقض کړې ده. له دې مخکې طالبانو خبرداری ورکړی و چې که د دوحې پر تړون بشپړ عملی نشي نو به په امریکا یو نور نړیوالو ځواکونو بریدونه لسره پیل کړي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې CIA رئیس له افغانستان د امریکایي او ایتلافي ځواکونو له وتلو وروسته د سترګواښ خبرداری ورکړ. ویلیم برنز پرون د ولسمشر بایدن له لوري د ځواکونو د ایستلو تر اعلان څو ساعته وړاندې د امریکا د سنا جرګې استخباراتي کمیټې ته وویل کله چې امریکایي او ایتلافي ځواکونه له افغانستان نه وځي ستر خطر به رامنځته شي. د په عین حال کې وویل چې امریکا به ځینې امکانات او وړتیاوې په دې هیواد کې وساتي. پاکستان وایي د دغه هیواد د پوځ لوی درسیس پرون د امریکا له باندنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې او د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي د پوځ لوی درسیس جنرال قمر جاوید بجوا او انتونی بلینکن پر دوه اړخیزو مسلو او د افغانستان د سولې په پروسه کې د وروستیو انکشافاتو په شمول د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ د خبر پاڼې پر اساس د دغه هیواد لوی درسیس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې د بشپړ ملاتړ داد ورکړی دی. د ایران په اټومي موافقه کې د دریو شاملو هیوادونو جرمني، بریتانیا او فرانسې پرون چهارشنبه د ایران له لوري تر 60% د یورانیمو د غني کولو او د پرمختللو سنتریفیژونو د کارولو پر پریکړې سخت اندېښنه ښکاره کړه. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې په دې پیمانه د یورانیمو غني کول د اټومي وسلې د جوړولو لور ته مهم ګام دی او له سوله ییزو هدفونو سره سر نه خوري. د ایران حکومت د نتنز په اټومي تاسیساتو کې له 14 دوی ورځې وروسته اعلان وکړ چې یورانیم تر 60% پورې غني کوي. د ایران مشر حسن روحانی ویلی چې دا کار د نتنز د چاودنې په ځواب کې کوي. له بلې خوا سعودي عربستان پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ایران له لوري د اټومي وسلې د جوړولو د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي. سعودي عربستان پرون چهارشنبه تر 60% پورې د یورانیمو د غني کولو په اړه د ایران پر اعلان د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې وویل دا اقدام د سوله ییزو هدفونو له پروګرام سره سمون نه لري. سعودي عربستان د ایران له حکومته په کلکه غوښتي چې د کړکیچ له زیاتولو ډډه وکړي او د سیمې امنیت او ثبات له خطر سره مخامخ نه کړي. په پام کې چې د امریکا متحده ایالات نن پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو بندیزونه ولګوي. رویترز او بلومبرګ د ځینو سرچینو له قوله چې هویت یې نه دی پټاګه شوی ویلي دغه بندیزونه به پر شاوخوا دېرشو هغو ادارو ولګول شي چې تیر کال د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې یا د امریکا د حکومت او لویو شرکتونو د کمپیوټرونو په حق کولو تورن شوی دی. په دغه بندیزونو کې به دغه راز د استخباراتي چارواکو په ګډون شاوخوا لس تنه هم په نښه شي. د راپورونو له مخې تمه ده چې په دغه اقدام کې به لس روسي چارواکي او ډیپلوماتان هم له دې هېواده وایستل شي. د ولسمشر جو بایدن ادارې له څو اونیو راهیسې داسې نښې څرګندې کړې وې چې د روسیې سایبري حملو ته به سخت ځواب ورکړي. د امریکا هغه روغتیایي مشورتي ډله چې د کووید 19 ناروغي په وړاندې یو شمیر کسانو ته د جانسن ان جانسن د ورکړل شوی واکسین په اړه چې آیا هغه د وینې د غوټه کېدو سبب شوی کنه څېړنه کوي وای مخکې لري چې په دې اړه پریکړه وکړي نور څېړنې ته اړتیا لري. دغه ډلې دا پریکړه چې پرون چهارشنبه کړې دا معنی لري چې په متحدو ایالتونو کې به د جانسن ان جانسن د واکسین بهیر ځنډول کیږي. د امریکا دغه روغتیایي مشورتي ډلې دغه پریکړه په یو بیړنۍ غونډه کې یو ورځ وروسته له هغې وکړه چې د امریکا د درملو د تنظیم ادارې سپارښتنه وکړه چې دغه واکسین چې یوازې یو ډوز خلکو ته ورکول کیږي تطبیق دی د اوس لپاره ودرول شي. تر اوسه په متحدو ایالتونو کې د جانسن ان جانسن واکسین 2 میلیونه ډوز تطبیق شوی چې یوازې په شپږو کسانو کې د وینې د غوټه کېدو پیښې رامنځته شوې دي. دغه کسان هم د 1340 کلونو ترمنځ عمرونه لري. د هند کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د سیالیو په دوام کې تیر شپه د بنګلور رایل چیلنجر لوبډلې د حیدرآباد سن رایزر ته په شپږو منډو ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې راشد خان د تیرې مسابقې په شان بیا ښه وځلید. د په څلورو اوورونو کې نه یوازې د خپل ټیم تر نورو لوبغاړو لږ منډې ورکړې، دوه لوبغاړي هم وسوځول. راشد خان په بیټنګ کې سره له دې چې د لوبې په وروستیو شیبو کې میدان ته راووت په 9 توپونو 10 منډې وکړې. دا د حیدرآباد سن رایزر لوبډلې دوهمه ماته ده. او پاکستان هم تیر شپه جنوبی افریقا ته د کرکټ په دریمه شلاوریزه سیالۍ کې ماته ورکړه. سره له دې چې د جنوبی افریقا لوبډلې د 5 لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې پاکستان ته 204 منډې هدف ټاکلی و، خو پاکستانی لوبغاړو یوازې د یو لوبغاړي د سوځېدو په بدل کې دا هدف پوره کړ او مسابقه یې په 9 وکټونو او 12 توپونو وګټله. خبرونه ملاحظه دی رادیو اوریدل کدا او ځین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې دی. ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځنګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل پوځیانو د استلو نیټه اعلان کړه. ویل چې نور هغه وخت راغلی چې د امریکا د تاریخ دا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسول شي. د امریکا او طالبانو د هغې موافقې پر اساس چې د تیر کال فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوې وه، په پام کې و چې ټول امریکایي پوځیان د می په لومړۍ له افغانستان ووزي. د ولسمشر بایدن له لوري د ځواکونو د استلو له اعلان سره هممهاله د ناتو یو شمیر نورو غړو هم ویلي چې له امریکا سره په همغږۍ کې خپل پوځیان له افغانستانه باسي. اسمت سروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه له افغانستان د خپل پوځیانو د استلو نوې نیټه اعلان کړه. ویل د 2023 میلادي کال د سپتمبر د 12 د حمله مطلب دا نه دی چې امریکایي پوځیان 40 کال وروسته لا هم په افغانستان کې پاتې شي. د ویل
دا هغه وخت چې امریکایي پوځیان د خپل تاریخ تر ټولو له اوږدې جګړې کور ته راسي.
بایدن ملت ته په وینا کې ویل امریکا پر یوې داسې جګړې د خپلو منابعو لګولو ته دوام نشي ورکولی چې نامعلومه وي او نتیجه یې بدلېدلی نشي. د زیاته کړه موږ په دې تمه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د حضور دوام نشو اوږدولی چې د پوځیانو د ایستلو لپاره به آیډیال شرایط برابر شي. د امریکا ولسمشر همداراز ویل
زه اوس د امریکا څلورم ولسمشر یم چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور مشري کوي. دوه جمهوری پال، دوه دیموکراتان وو، زه به دا مسؤلیت 5 ولسمشر ته پرېنږدم.
د وویل چې په دې اړه یې له خپلو متحدانو، پوځي مشرانو، د کانګرس له غړیو او مرستیال ولسمشرې کمیلا هاریس سره مشورې کړي چې د سپتمبر تر 12 پورې له افغانستانه د ټولو پوځیانو په ایستلو کې مرسته وکوي. دا هغه نیټه ده چې 40 کاله پخوا په همدې ورځ القاعده شبکې چې مشرانو یې په افغانستان کې پناه اخیستې وه په نیویارک او واشنګټن کې تروریستي حملې وکړې. د امریکا ولسمشر په عین حال کې چې له افغانستان د ځواکونو پر ایستلو ټینګار وکړ، ویل چې د دې حکومت به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکړي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روسانو لپاره به له نړیوالو هلو ځلو سره مرسته وکړي. د امریکا او طالبانو د هغې موافقې پر اساس چې د تیر کال د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوې وه، په پام کې و چې ټول امریکایي پوځیان د می په لومړۍ له افغانستانه ووځي. د ولسمشر بایدن له لوري د ځواکونو د ایستلو له اعلان سره هممهاله د ناتو یو شمیر نورو غړیو هم ویلي چې له امریکا سره په همغږۍ کې خپل پوځیان له افغانستانه باسي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان 2021 کال د سپتمبر تر 11 پورې له افغانستان وباسي او په دې هیواد کې به د امریکا دغه شل کلنه جګړه پای ته ورسوي. د بایدن دغه اعلان به د افغانستان پر امنیتي او سیاسي روان وضعیت څه ډول اغیز وکړي. په دې اړه مې په واشنگتن کې میش د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې له استاد او د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې له دې مخکې بایدن او د هغه د ادارې لوړ پوړو چارواکو ویلي وو چې په افغانستان کې به جګړه په مسؤلانه ډول پای ته رسوي او ځواکونه به بیرته خپل هیواد ته ستنوي. آیا بایدن په دې اعلان سره دا جګړه په مسؤلانه ډول پای ته رسوي او کنه؟
البته په دې کې ځینې خلک شکونه لري، فرد د مسؤلانه پای ته رسول په خپل یو عامه کلمه ده. مسؤلانه په دې کېږي چې قوتونه تر وخت پورې پاتې شي په افغانستان کې چې د سولې د خبرو کې پرمختګ وشي. ځینې خلک مسؤلانه هم دا وایي او له بلې خوا هغه کسان چې طرفدار دي چې قواوې د افغانستان وباسي، مسؤلانه دا ګړي چې د موجودیت د قواوو په ځای باید نور فعالیتونه ډیپلوماتیک فعالیتونه وشي، د سیمې له هیوادونو سره په تفاهم سره داسې شرایط رامنځته شي چې په افغانستان کې سوله راشي. دا دوی مسؤلانه ورته وایي. اما په هر صورت سوالونه پکې ډېر دي او شکونه هم پکې ډېر دي. خپله ښاغلی بایدن وایي چې دغه فیصله د مونږ مخکې شوې ده، د جمهور ترامپ په وخت کې شوې ده، نو ځکه دی فکر کوي چې دغه فیصله د نه غوړي چې بدلې کې او لبې خو دا وایي چې هر څومره چې په افغانستان کې پاتې شي چې د شرایط بنا باندې ووځي، دا شرایط تاسو د زیاتره امریکا هلته کېل کوي، مګر دا فایده نه لري چې د افغانستان کښاله بحال.
تاسو ورسره تړاو ورکړي چې مسؤلانه سره د سولې په خبرو کې پرمختګ هم تړلې دی. اوس که راشو همدا د سولې خبرو ته چې مخکې امریکایي چارواکو همدا خبره کړې و، تر هغه چې په افغانستان کې وایي یو سیاسي جوړجاړی نه وي شوی ټول ځواکونه له دې هیواد نه باسي، په ځنډ امریکایي ځواکونو د وټلو په وړاندې د طالبانو لومړني خبرګونونو ته په پام چې ویلې دي د سولې په هیڅ کانفرنس کې به ګډون ونه کړي، څه فکر کوي د سولې روانې هڅې له یو مبهم برخلیک سره نه مخامخ کیږي؟ طالبان
ځانته محدودیتونه لري، څنګه د جنگي کوی پیسې باندې نشي کولای خپل اهداف ترلاسه کړي او لبل خو څوک نه غواړي چې بیا امارات راشي په افغانستان کې. خپل دوستان نه غواړي، نه پاکستان غواړي، نه روسیه غواړي، نه ایران غواړي، نه چین غواړي. او د دې مشروعیت او قوت که موجود دی، دا د چې تعهد دې د پرو کې چې د حل سل د پر ګامونه واخلي. او که دې فکر وکړي چې د امریکا له وسلو سره د دې میدان لیک ته خارجي، دا خپل خود یو استراب دی لپاره. او لبل خو دلته ویل شي چې د قواو د وسلو سره د ډیپلوماتیک فعالیتونه باید زیات شي، ځینې هیوادونو سره همکاري زیات شي. درې شرطونه موجود دي چې کېدلای شي چې د امریکا د قواو د وسلو هغه جبران وکړي. اول دا ده چې د افغانستان د هیڅ دولت سره همکاري ادامه پیدا کړي، مخصوصا د امنیتي قواو تمویل ادامه پیدا کړي. او بل دا چې خپله د افغانستان خلک د سره یو شي، دا پاشل حکومت سره راټول شي. او درېمه دا ده چې پاکستان په عین شکل سره چې امریکا خپل قواوی باسي، د طالبانو اړې په خپل خاورې کې وتلي، په هغه صورت کې بیا شرایط دي ستوري لپاره مساعدي.
ولې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي د ته اندېښمن دي چې د بایدن دغه اعلان یا دغه پریکړه ممکن طالبان نور هم زړور کړي، ځکه چې طالبانو تل ویل چې باید بهرني ځواکونه ووزي او دوی داسې انګیري چې د جګړې په ډګر کې برلاسې دي؟
اساسا د دوه تفاهمنامه چې امضا شوه د طالبان سره د امریکا، طالبان نماغ تحسین لحظه شماری که ولی شدی در امریکا خواهی چه روسی موقع پا بیتر شرایط که بیتر شرایط جنگی شاید وی، مگر شرایط منطقی بدل شوی دی. او دا معنی نلری شی جنگی شرایط چه بیتر شید دی که ولی شید بخت افغانستان سرشن که قدر سر لحظه شد. نور عوامل دی، زیاد عوامل دی، وست دوزر یو نده، دوزر یو اشتم ده، او ډېر نور عوامل موجود دي چې طالبانو د امکاناتو مخه نیسي.
تاسو وینئ چې جګړه لا سخته شوې ده، د طالبانو له لوري ګواښونه جدي کیږي او هغه د وینئ چې د سولې ټکنۍ هڅې هم له مبهم برخلیک سره مخامخ دي او په داخل د افغانستان کې هم د سولې په اړه مختلف نظریات دي، یعنی ټول سره یو لاس نه دي. څه ډول برخلیک سره مخامخ کیږي دغه د افغانستان اوسنۍ وضعیت د سیاسي او امنیتي پلوه؟
لکه مخکې چې ما دغه درېش عوامل ذکر کړل، یو عامل یې همدغه د افغانستان د حکومت یو ځای کېدل دي، یو تفاهم دی. او که دغه سر پاشلې سره وي، نور امریکا هم کومک نشي کولای او سیمه هم کومک نشي کولای. درې عوامل چې ما وویل، اول یې د افغانستان خلکو د همغان د حکومت سره یو ځای کېدل دي او یو موثر لیدرشپ رامنځته کېدل دي په افغانستان کې. دوهم